افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. پودکاست او د غرض ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کوو. سپینمانی وای چې ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینمانی لخوا په یوه خبره شوې لامه کې ویل شوي چې بایدن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوي د ستنولو لپاره په خپلې ژمنې ټینګار وکړ. رویترز خبری آژانس د یو شمېر سرچینو له قوله ویلي چې د بایډن ادارې لږ تر لږه د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړې چې له مخې باید درې واړه امریکایان رایان کوربت، جورج گلزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم الافغاني د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شي. په خبر پانه کې په دې اړه چې دغو امریکایانو د خوشي کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دي ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایډن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشي کولو لپاره چې په بهر کې یرغمل شوي یا په غیر عادلانه ډول تعقیف شوي شپه ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایډن د ولسمشرۍ دوره اووه ورځې وروسته د جنوري په شلمه پای ته رسیږي. په عین حال کې د محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې له بایډن سره په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی وویل چې ولسمشر بایډن په ډېر واضح ډول موږ ته وویل چې که طالبان زما ورور نه خوشي کوي نو هغه به رحیم تبادله نه کړي. هغه زیاته کړې چې کورنۍ له بایډن څخه ډېره مننه کوي چې د ورور لپاره ولاړ دی. د طالبانو حکومت نه ده تایید کړی چې محمود حبیبي ورسره بندي دی، خو د دوی مرستیال ویان حمدالله فطره تیره اونۍ له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو پخلی وکړ. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربت کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري او د خپل بندی رایان کوربت د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربت میرمنې انا کوربت فلوریدا ته تللې او په دې هیله چې له ترامپ سره وکتلی شي. میرمن انا کوربت پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له خپل خاوند سره یې سهار پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې د خلاصون لپاره یې پوره هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بلاروس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لوکاشویچ کابل ته په سفر کې دی. د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دواړو خیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړ. د اعلامیه له مخې لوکاشویچ د بلاروس د حکومت پر مثبتې ارادې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیا او متحدینو سره راشه درشه لري. د لبنان د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې اسرائیل پرون یک شنبه د لبنان په ختیځ او جنوبي سیمو کې په هوایي بریدونو کې یو شمېر ځایونه په نښه کړل. د اسرائیل پوځ وویل دوی له سوریې سره د پولې په اوږدو کې د قاچاقي لارو په ګډون د حزب الله اهداف په نښه کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د هوایي بریدونو د اسرائیل او د ایران ملاتړې حزب الله ډلې ترمنځ نازک اوربند چې د نومبر په 8 منافس شوی نور هم تر فشار لاندې راوستی. د لبنان دولتي خبري اژانس ویلي چې اسرائیلي الوتکو د بالبک په ختیځ کې د جنتات څنډې او همدارنګ په جنوب کې د نباتیات سیمې په نښه کړې. خدای نه دی ویلي چې آیا دغو بمباریو تلفات هم پېښ کړي او که نه. د اسرائیل پوځ ویلي چې یو شمېر هغه هدفونه یې په نښه کړي چې د اوربند څارونکو ته یې د ګواښ په توګه وړاندې کړي وو. پوځ په یو بیان کې وویل چې په نښه شوو هدفونو کې د راکټ لانچر یو ځای، یو پوځي ځای او د سوریا او لبنان د پولې په اوږدو کې هغه لارې شاملې دي چې حزب الله ته د وسلو د قاچاق لپاره ترې کار اخیستل کېږي. دغه بریدونه داسې مهال شوي چې نږدې دوه اونۍ وروسته د جنوري 26 د شوي لنډ مهاله اوربند عملي کېدو وروستۍ نېټه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي حاضر دی چې د شمالي کوریا نیول شوي سرتیري پیونګ یانګ ته وسپاري که د شمالي کوریا واکمن کیم جونګ اون د روسي له خوا د نیول شو اوکرایني سرتیرو تبادله تنظیم کړي. زيلنسکي پرون یک شنبه په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا هر هغه سرتیری چې نه یې غوښتي چې بیرته خپل استبدادي هیواد ته ستون شي د ځینو نورو لارو وړاندیز هم کړی. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د اوکراین د ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې جنوبي کوریا وویل چې کیف د شمالي کوریا دوه سرتیري نیولي او په دې توګه د زيلنسکي د تیرې ورځې څرګندونه تایید کړې چې د دغو بندیانو د نیولو په اړه یې کړې وې. پیونګ یانګ او موسکو تر اوسه د دغو راپورونو په اړه تبصرې نه دي کړې.
دخزو دیدلوری
د هلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی کوم نن را سره په هلی پروگرام کې هغه انجلې ملمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال خوانځي هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلی ده، دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړی، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که وم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دي همدغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلی چې ولا طالبان رانه شي؟ څه مونږ ته ونه وایي استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي، خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانسي. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلي چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شي ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا منا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل منګه چې لاړو لا ما ممبر سره تو دانه مکان میرا سره وی زاول کې ډیر زیاته بیجوره ته ما ویل کدی مکتب کې دسی څوک دی چې ما ته څو وای یا را ته څه شي را باندې څه څه ته ولې داس نه یادې زه ډیر زیاته غریدم خپل یو ما په ماغه مکتب کې استاد وا بیا لاغې نه بعد مخور ممبر سره و څو مرزي پسند کې با خور ممبر سره کې نست تر څو کاکا لور مې ما چې ما زونه دا هغه ممبر سره نه استول چې داونه ډارې چې په پافي دا دوه هغه ته ما خو بیا هم زه ډارې ته ما لاغې نه بعد تر باوم ټوم سنف یو ما چې مونږ بل څه مقبل مکتب ته مې نه راغلو لاغې نه بعد چې مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کاکا لور مې رانه لاړه هغه د خپل کور له بزره سمونه بيفي زیات لري په موږ مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه نسوم کولای چې ایواز لاړ سم بیا مې خو ورور مې زه مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم
دی وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلوم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلوم
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم دغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کاو یا کوم نام د مضمون لپاره را کاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې را کاو په پښتو کې را کاو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرأته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات مختاره مونږ هڅولې مونږ همچنن زمونږ صنفیان یم چې مې صنفیان نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي مونږ زیاتره ټولې صنفیان یم صمیمي وي راسره
څه مشرو کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس د نه وي زده استاد درته ویل چې جګه شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی سې ما درس نه وي ویلی استاذ را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په تېره راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم شیخون لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلې نو همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې خویندو مې هم راسره ویلې ورونه مې هم راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څومره نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم درسره شته
او را سره شته
چه پکې ډیر خسته دي چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره ساتي؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. په دې تېر آخر کښې شپږم صنف کښې چې ومه، بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموماً ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایي، هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کړل، ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته، او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرات وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړ یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت دی، بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص، هغې وخت کښې یعنې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو، په هماغه وخت کښې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مې هم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کښې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته، هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذې مونږ ته یوه خاطره مې هم دا ده چې استاذې مونږ ته درس راکوه، نو په هماغه وخت کښې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کښې دې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کښې چای اخېستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وای خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یې وخورو، ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته وه، ویل کېدای شي زهر یې پکې څه وي، نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مې مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې، یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار وو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تللو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې وم هغسې.
سمه لول نترش بگم سنف پوری چی خوانزه دی ولی چه فکر ده که او چه اینده که دیزان لپاره چه خوبونه کتل چه تا با چه کارا کی گی؟
زیتر خوما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېری وخت دې په څه تېری؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او ساتلي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سوریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې، او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې، دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب یې چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم، بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمان، ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي، نو پلار پلار جان هم سره ډیره زیاته منندو یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتما مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته؟ ده
نه، دا فکر زه نه کوم.
روحی و روانی وضعیت دی څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه ومه ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما خپلې
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم به زیاته داسې ماته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي و رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ، ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمایه پاڑا بانده دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمایه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رس تیرو، یو او رس نده هر او رس منگ ده څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کښې تېروو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو، او مونږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ور رسوي.
ستا تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کالو کالو بخیجی زما لشیر د شهیدو تکلونو فریادونه کوچ جبا د پښتو وی زبیا ما هبن کړی پښتانه زما.
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته خر اغلې خوشاله يم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې. زم خوشاله يم چې تاسو د خبرونه میلمانه یم.
اسیا جانې د خبرونه په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د خایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لري مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړی کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وو، میشت شوی وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولې دي نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو. دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري. خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته. په اصطلاح د سرحد غاړي ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی تور هلته د پخوا سه میشت ون. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنی موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼه دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل، او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پوره کېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي. ډیره سخت دی په اول کې، خو بیا ورسته ورسته سره عادت پی او بیا زمادل ته کورنۍ وسوا فیصله اولادونه می دی اوس خو شکر دی غټان دی ځوانان دی دوه اولاد لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلې، یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلې، د ډېرو امکانات په خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړ، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، یو هلته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پیښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې، باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یو خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه پاروادانه ته ووایم چې دلته د ښځې د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین یا ټیټوالی یا کم نظری نسته. د دغه جانب زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار؟ مو څه وخت پیل کړ او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبره ده. خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولري د یو شي سره. هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي، استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه ول، کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل ملیدلی، کندهار ملیدلی، یا په کابل کې ژوند کړی او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه وکوزدي، نام خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدي سي ودونه سي. او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پیژم سنتی ده او داد او هغه ده. نو بس ته خدای و پلمه غواړي چې دی شادی په وکي، خوشحالی په وکي. بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالی کې خو به سندرې امکان نه لري. کرشیا او هم ما چې اصلا هغه په اصلا سندرې دي چې بیخي شروع کړي، دغه وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوري کې سندرې دي، ټول فولکلوري کې دي، دغه د وطني شود سره مې ځکه بیا رلته شي. جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړل، یعنی ما په 2013 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اړه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی لسندرو ول دی هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي، چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دی ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوټ چ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیر دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندري شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طول چې زه مراست در سر کم زه در سر دریجه مغم ملگری سویلا جان از غری و ترنه نپوری، یعنی اغز ما سر اوجا پا اوجا کار کوی. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا حتی ول دی، نپایجم برابر ول دی. دیر کسان دی چې اولاری تا دی برابره که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان ترنه نه پوری ما سره همکاری کوي.
د لومړی سندره پاک لمو کوریدون کو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک؟
امکانات خو کرشه و ما هغه وختم ما سره کم و خدا چې استډیوم پیدا کړل ځکه مش ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کړل غم سویلا جانې دا استډیو کافره تعریفي کې هغه تصادف هم ما په شهر کې دا او ما ته ډیر نږدې ده اوس مې ډیر شملګری دی واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی د په استډیو کې چې د استډیو سب چې سوي دی ټول د سره ما سب کړی دی د په استډیو کې نو اوله سندره مې په استلا دغه په 2013 کې یو نظم وو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیر سندری راته پرتی وي خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو هم سویلا خو مشوره راکړل ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو بیا په ټول کې راټول کړی و به ما د درې سره چې زم زم ما کې به موزیک پروډوسر ویل چې دا غاښنا سندره به وای او هغه واقعا ډیره سخته و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي تکراری هم بولي کاپی هم بولي او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جان د لومړی سندر پاک لکراته وای کله چې لومړی سندر مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واورې دل نو احساس مو څه و زکه چې د لومړی سندر کده یو هنرمند دی او ک د یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تابم چې ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو دکه چې ما مخپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندرې کې بیا مخپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سره کمپوزي او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه په اصلاح یو دسي چې چانی ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته شی آباد دي دا هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتل هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شیر او کمپوز پاک لراته وایي کمپوزونو کې معیار څه ټاکلې ده او همدارنګه شیرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوق العاده شی شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجهولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان تری اخست یا تر اوسه پوره زی مطالعه کوم ما خوان دم تری اخم په دې خاطر چې د شوتو په شاعری کې ز دې نوی نوی توی نه مغش سم هغه یا هغه موضوعګانی یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دی ما نه دل وستی یا یعنی بخیو جلادی به خسره یعنی یعنی د ما احساسی فقط څه ماتری اخستی دی نو بیا می وکم شیر ته کتلی دی هغه د شیر نویات ته می کتلې چې غمجن شیر دی، د خوشی شیر دی، مثلا د یو رابطه لري، یا مثلا د پسرلی سره، یا مثلا د یو موسم سره، د یا د یو حالات سره، د سیاسي حالات سره. هته نو پاره دلیل می بیا شیر راخستی دی، د موضوع په حساب کمپوز کری می دی. او مخکې می یاد کله چې زی په اصطلاح شعوري زه د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیا جانې، که په دې برخه کې داره ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوی دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کوو هم په داسې پرو کالو کې مې دول سندرې ویلې دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټول شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت دي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیفم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند لپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری را واخو، که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتڼ ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت. بیا مثلا قوالي سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوې آلو سره. نو کریشیا درته وایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې اله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، اله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په اکله مو کلک معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغسې پېژندل شوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړي، دریم واده وکړي، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي بل د دوی څه چې را تېر سي په وطن کې، خدا بیخي او عامه خبره ده. او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مو ورته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې د یوه ساعتې موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و پا دغا صورت و پا دغا شرایط و کچه دی که دا مطلق شرط دی او که مثلا دی مدرن طولین پا حساب روا خو هیت یعنی دا انسانی کار ندی دا مدنی طولین یو خلاف کار دی ما دیر دوستانو تا دا چو کلونه کیجی چی من راسی دغا دغا برا که چو ایو مگم باور وکا دا سندره ما اوه لخپل شعیری دا سندره ما خواست ری وکی یغی نه دخپره کرده پا دی خاطر چی یا با دا خلگو دا منفی کومنتونو سا پا استلا جان گوری او یا با دای زکا دیر پروین ملال دیر مترالی کواله دا دیر مخور شعیر دا واقعان پاو قولا داشت شیر وی او یا با دای چی مثلا دا دیر شعیران و فرهنگیان و دوی دیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلی چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شیر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دغه سی کړی دا او دا ډیر غلط موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي یا مثلا نالوستي سره کوي زه دغه څه ګیله نه کوم هغې دغه هدف دی دغه ژوند دی دغه څه روزل شوي دي اما که یو لوستی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرن یې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي پر زماني زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی
آسیا جانې په راتلونکو کې مهم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړي او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ
bale زه به جوړ کم خو کچیر زخ یوازې اعتراضي سندره وایم هغه بیا خوان نه کی زخ بلم دغه سړي خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشاله یم نو چې خوشاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې او څه ون غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوالو ته ورکم نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي که داسې یو څه وي لرمه دغه شیرونه لرمه یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کوم خو زه مې په د مینس کې باید یو څه د خوشحالي سندری می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشي هیلی ور بخشي او راتلون کې ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي دا څه یو څه باید وي
مننه آسیا جان ډیرو خوټکو ته د اشاره وکړه ک د خپل ادبی او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطري را سره غوړي شریکی کړي او ک د فرهنګي برخه نه ادبی او فرهنګي برخه نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تاسو جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زمازار پنام
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات دادا چاو حالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم ټوپک دبل اورا دورور زړه می د مور پنرش پخپلو وینو کی پخپل عالم بيدم نړیدم زما د ذات دورا کبولو نارهم شویدا یو شی باقی ګونه
زنګلی کې مې ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی و مهرتاج و مریم صافی دی، یعنی د درو شاعران شعرونه مې سره ګډ کړل. بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې سارولو، نو پاڼې تازه رارژېدلې وې، نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې ده منی دی ودا دی. نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویلې چې ورته بیخي دغه یخ په ځنګلي کې لارې دلته په اروپا کې نه، چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان یې. بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعا چې وړې وړې ونې هم دي، د دغه ونو په مابینځ کې ورننوځې چې دلته دې سندره ووایه. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې، پشې په فارسي ورته وایي، کندریان غوماشې ورته وایي، نه پوهېږم د نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشه یې ډېره همه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه، دغسې کړلم، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالې، ځکه آرایش مې ټوله خرابېدې.
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جان، او تاسو د خبرونه ډیره مننه، یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه ته د ځخواله سره وکړه. کتم ستونی می درد دی، خو زه دا بنان کوم، زه پر نور باندې خاندم. هم هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي، که ستونی درد کوي که نه کوي، باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي، که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی.
کراته وبخشي تور ستوري د لمرو په شانی، او اوبه راکړي د سپوږمۍ له چینو، جامی می جوڑی دہاری رو شبنم، شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو، لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو، مخترنا دنور لغار دنی، مخترنا دنور لغار دنی، زبدی ټولو باندې څوکړما، زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم، د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستای، زما د هستی زما د شایست بها به څوک وټاکی، زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن، بیګا د بل چا په پالم ختلې په ماتن را ګوري، ځکه هغه دوه هم بد کړی دی، ځکه هغه دوه هم بد کړی دی. د ټولو باندې څه وکړم، زه
زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن بڅوک وستای زما د هستی زما د شایست بها بڅوک وټاکی زما خاون زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پالنګ